سین خونوي چوکوي میزي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغه سې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د یو کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو سات پیاده لار به بیا مونږ یوې خانه تاګر کوو او یو سات باندې بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسیږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په برستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دوه لسم پورې. او لغې نه وروسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې له خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم یې هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه. خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیټکنیک وو. درېیم ژورنالیزم وه په خواشینۍ سره چې درېیم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب هم نه وم شوی. د پولیټکنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو. وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځیو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې د چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړو.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او بیا غوښنه ورسته د امغه سره اکتفا وکړ. ډیر وخت د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی د پرارتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي. خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا ژباړل کېدل او ژباړن ورسته بیا بهرنۍ ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د غوښتنې ورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل. نو هغه کې د اړتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګه مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو. نو زده کړم تم پایته ونه رسېد ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصرفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې. نو یا خو بخښ نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وي. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د المان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سمیسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2021 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د المان د فورت وانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټري هم پروسه کال 2023 کال مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی. تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې ته ویل چې زه کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره، هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په هغه برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤل په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دنده تر 2019 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2019 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسؤل په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، او د UNDP له خوا دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس څنګه موږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عماری کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لبنانی شوانزي په اړه ځینې خبرې وکړې، او مو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې همغه شوانزی بل اخره ودانی پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانی ولري که لا به هم همغه سي په میدان کې وي.
لباده مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زبا تاګ راته کول شوې تر هغه وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دی ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پوهنې وزیر وو، وامه ورېدل چې یو کوونځای جوړ شوی دی، یو تعمیر دی، دا چې څومره فعال وو، څومره عصري وو، او په کومه بڼه جوړ شوی وو، آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو، هغه کې زده کوون کې وو، او څه امکانات یې لرل. نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو لامله ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نه ورسته مزه خپل کلی ته نه تلل. نو دا سي اوریدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډا نه يم چې هغه خو ځای تر کومه بریده په څه په څه بنا او په کومه امکاناتو جوړ شوی او هغه اوس هم فعال دی کنه. خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ مندلای خو ځای هم هغه نه درلوده، تعمیر نه درلو، چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو، او لره موږ هم ورسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس ویل، چې هغه نه نان ټولګای وو نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لیسې په نامه د پنځنی ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په هغې نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبی خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره، جدي به شوه راته بنده به که او مایک به وغورځو، د اختارونه به راکېدل، راته راکول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي، نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده وایي چې مونږ ته به په پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، پڅکه کوم خبر ده. نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راوخم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه فکر نه کوم چې اوس دې وخت چې سړی ووایي، ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډیرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډیر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډیر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کوم هابي لري؟
ولکه زه هم ډیر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، ما یو غزنه هابي مې دا چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوی کلتور، نوی خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس هم دمو هابي ده چې نوي شان کشف کړي، نوي شان ومومي. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و، ما خپل ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډیر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پی پوی نشي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوي ده یا تاسو ته ویل شوي ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو سی پی چې زما ډیره موده دندم له 2 سال او تر اوسه هم ورسره یم، اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت د همدغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده ترسره کړې ده. 12 کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه، اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو، البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې، علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یو کاملا بشري اداره ده او همیشه در اته ویل کېدل چې موږ داسې څنګه لرو چې پټ کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده، نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه، دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی، او همیشه ورسره همکار وم، ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی. ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوی وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته دغه اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې موږ وخت ساتي پوره دی، خو بیا هم کېدای شي ټولنه یې پکې ځینې ځایونه لږ کړو. کومه داسې سره دی چې کې وکړي نو شاید د اوریدونکو لپاره د چسپي مهرباني.
دا اوریدونکو لپاره خو دماغ مخکې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی، او د خوړو نړیوال پروګرام دی، او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله رادیو. نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو، نو ما څو د ژوند هغې یو مایوس حالت کې و، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه د ریژه بو خبره وایي چې ته خو د بچې شیر پراټه باشي، یعنی هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوو او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وویل، دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اوریدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا 50 کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي، او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټول ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلی نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
چیرا کی مخ پٹ کرے چیرا زړه د غم باران دی